2-4-5-0-1.
د ازادۍ رادیو د اتو بجو رواني خبری خپرونې ته مزه امید زهیر مل هرکلی کوم. لومړی لنډ خبرونه واورئ. طالبان وایي افغانستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د پخواني رئیس عبدالله عبدالله په ستنېدو خوښ دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د ښاغلي عبدالله له هغو څرګندونو هم هرکلی وکړ چې پرون یې د کابل په هوایي ډګر کې وویل اوسنی سرپرست حکومت باید زمینه برابره کړي چې ټول افغانان د عدالت تر سیوري لاندې په آرامۍ خپل وطن کې ژوند وکړي.
ډاکټر صاحب کوم خبرې چې کړې دي افغانستان د ټولو کور او دلته باید هر څوک هڅه وکړي د هېواد د کور جوړېدو لپاره تلاش وسي او لارې چارې برابرې سي. دا خبره بیخي په جای ده او موږ راتګ ته خوښ یو.
طالبان داسې مهال کابل ته د عبدالله عبدالله د ستنېدو هرکلی کوي چې وړاندې راپورونه خپاره شوي چې مخکې له افغانستانه د هغه پخواني جمهور رئیس حامد کرزي په وتو بندیز لګولی و. تمدنن د اکشن بپور از افغانستان د حج فریضې ادا کولو لپاره د افغانانو لومړی ډله عربستان ته ولاړه شي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي لومړی ډله حاجیان به د کابل له هوایي ډګر نن الوتنه وکړي. که څه هم سکال د حج پروسه کې د لوړ لګښت له امله نیوکې زیاتې دي، خو بیا هم له افغانستانه 15,502 کسان د فرضي حج لپاره سعودي عربستان ته ځي. په غزنی کې طالب سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې په یو ټرافیکي پیښه کې وخه زمړه شوې. د والی ویان حافظ عمر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې علت له یو چلوونکي د کورولا ډول موټر بې اختیاره کېدل دي.
دغه پیښه د روزي په سیمه کې سوې وله. موټر وړ موټر ده چې متاسفانه یوه سره شهید شوې ده. دوه واړه ماشومان زخمیان دي، په شمول د دوه زنانه وو.
په غزنی کې ډیری وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او خرابو سړکونو له امله دا ډول پیښې کیږي. پرون د کندوز په خان آباد ولسوالۍ کې هم په یوه ټرافیکي پیښه کې درې کسان ټپیان شوي وو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن یکشنبه زیمبابوې سره دویمه شل اوریزه لوبه کوي. نننۍ مسابقه د افغانستان پر وخت د ماسپښین 3:30 پیلېږي. افغانستان پرون زیمبابوې ته په هورته یوه لوبه کې ماتې ورکړه. افغانستان له دې وړاندې هم له زیمبابوې څخه 3-5 اوریزه لوبې ګټلې دي. په اوکراین کې په اعدام د محکوم شوي برېټانوي وګړي خپلوانو د هغه محاکمه غیر قانوني وبلله. د شان پینیر په نوم دغه برېټانوي چې د اوکراینی ځواکونو ترڅنګ جنګېده روس پلو او بلتون پالو د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې په اعدام محکوم کړ. په هغه اعلامیه کې چې د کورنۍ خبره کړې لیکل شوي د پینیر محاکمه نمایشي او غیر قانوني وه. شان پینیر په اپریل میاشت کې د ماریپول ښار د دفاع پر مهال نیول شوی و چې تېره جمعه محکوم شو. د هغه کورنۍ په خپله اعلامیه کې لیکلي شان پینیر باید د جنیف د کنوانسیون له مخې د جنګي اسیرانو لټول حقونو برخمن وي. او د جرمني څارنوالي او پولیس وايي هغه سړی چې په روسيو کې په یو جنوبي ښار کې یو خزه او یو انجلۍ د چړې په گزارون ټپیانې کړې وي پر خپل جرم اعتراف کړی او د قتل د اقدام په تور په توقيف کړی. یو 23 کلن هالنډي ځوان چې د چړې په گزارون دغه دوه کسان در ټپي کول وروسته د پیښې له ځای تښتېدلی و. وروسته په بل ښار کې ونیول شو. د جرمني یو څارنوال پرون وویل چې د دې پیښې انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. کولای شئ د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه اول ولې آدرس مو ازادي رادیو ټکه کوم دی. په تخار کې د طالبانو او داعش ترمنځ د پرونی نښتې وروسته طالبان بیا هم ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ مخالفه فعاله ډله نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته نه کوم لوی جبهه شته.
په افغانستان کې د بیروزګاری او لږې ترڅنګ د خوړو د کمښت ګواښ. ملګري ملتونه وایي دا هیواد د نړۍ پر مخ له بد بشري ناورین سره مخ دی. داسې مهال چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي لا هم بندي، طالبان غواړي په هر ولایت کې یوه لویه او په ولسوالیو کې وړې مدرسې جوړې کړي. خو له دې کار هدف څه شی کیدای شي؟ دې موضوع ته په یو تفصیلي راپور کې کتنه شوې. او د اوکراین جمهور رئیس د روسیې لخوا د خپل هیواد د کلابندۍ د دوام له امله په نړۍ کې د سخت قحطۍ وړاندوینه کړې.
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي.
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
د خبرونه په دویم نیمای کې درسي ساعت د ځکونکو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه خبريږي چې نن یې د تاریخ په مضمون کې ځکونکو ته درس وړاندې کیږي. که څام طالبان په افغانستان کې د خپلې کومې مخالف ډلې حضور نه مني، خو پرون یې په تخار کې د داعش ډلې داتو غړو د وژل کېدو ادعا وکړه. طالب ځواکونو پرون د داعش وسلوالو پر ضد په دې ولایت کې عملیات وکړل او جګړه یې د څو ساعتونو لپاره روانه وه. د دې جګړې له امله د تخار بدخشان ترمنځ لاره هم تړل شوې وه.
د تخار ولایت په مرکز تالوخان کې دغه جګړه پرون ماپښین سوې چې طالبان یې په نتیجه کې د داعش ډلې د اتو غړو د وژل کېدو ادعا کوي، خو خپل لوري ته د مرګ ژوبلې په اړه څه نه وایي. طالبان وایي عملیات د دوی استخباراتو د تخار د مرکز تالوخان په څلورمه حوزه کې د داعش ډلې پر یوه مرکز کړي دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي، د بهرنیو فتنهګرو د تمویل، تجهیز او روزنې پر مرکز د ده په ټکو عملیات سوي چې په نتیجه کې د مجاهد په خبره د خوارجو د مهم قومندان یونس ازبکستانی په ګډون اته کسان وژل سوي دي. د تخار ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس انصار الله انصاری بیا وژل سوي کسان د داعش ډلې غړي بولي.
جمعي از ګروي فتنه‌انګیز او شبګرا
موصوف بدای د داعش په نوم د فتنه‌ګری او بلواګری ډلې غړي غشتل چې د خلکو امن ګډوډ کړي. د نیکه مرغه د کشفي او امنیتي ځواکونو لخوا پر سهار عملیات وسول چې په نتیجه کې اته کسان وژل سول او درې تنه اسیران سول.
تر دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې دا جګړه په خپله د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ سوي او په نتیجه کې ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. ځایي خبریالان وایي د دې جګړې له کبله چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ، د څه وخت لپاره د تخار بدخشان لویه لار تړلې وه. که څه هم طالبانو په ور ور ویلي چې دوی پر ټول افغانستان کنټرول لري او د ځان په وړاندې هر ډول تحرکات ځپلي، خو په تخار کې پر دغسې مرکز د طالبانو عملیات آیا دا نه ثابتوي چې په افغانستان کې لا هم د طالبانو په وړاندې ځینې وسلوال تحرکات شته؟ د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی په وړاندې هیڅ ډول مقاومت نشته.
زموږ په وړاندې کوم لوی مقاومت نشته، نه کوم لوی جبهه شته، حتی فزیکي حضور د دښمن لا نشته. نامري شکل ځینې هغه کړي چې داعش ته منسوبې دي کله کله یو نیم مزاحمت پیښي او یا داسې خلک څنګه مفسدینو او د باغیانو ډله وي چیرې چیرې کړي کوچنی مزاحمت پیښي. دا په هر هیواد کې وي، دنه کومه ویره او طرح نه لرو، نه کوم تشویش لرو.
که څه هم د طالبانو ویاند وایي د وسلوال مقاومت او مزاحمت په اړه تشویش نه لري، خو د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د طالبانو په وړاندې د وسلوالي مبارزې راپورونه هم ورکول سوي او ځینې ډلې له دې جملې د مقاومت جبهه، د افغانستان د خپلواکۍ اسلامي او ملي تحریک او نورې ډلې وخت نا وخت د طالبانو په وړاندې د خپلو عملیاتو او غلچکیو بریدونو خبر ورکوي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
نولس اشاریا اته
څلور ویشت اشاریا اته
او یو دیرش اشاریا شپږ مترو اوریدلای سئ.
ملګری ملتونه وایي افغانان دا مهال د نړۍ په سطحه له تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. د سازمان ویلي دوی به بیا هم د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. اخوا په افغانستان کې هم خلک د وزګارتیا، بېوزلۍ، لوږې او اقتصادي ستونزو له پراخېدو شکایت لري.
لطیفه د کندهار اوسېدونکې ده. دا وایي شل کاله د قابلګۍ په برخه کې کار کړی، خو اوس چې هر روغتیایي مرکز ته د کار لپاره ځي څو کار نه ورکوي.
بچیان لرو، اولادونه رافسېدي، مشکلات مو دی دي، موږ ته په هېڅ ځای کې کار نه وکړي. هیله کوم چې موږ غږ د دې لاسه د امارات حکومت ته ورسوي چې په دې هکله یو غور او همکاري زموږ سره وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د 2020 میلادي کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ملګرو ملتو د افغانستان د اقتصادي رکود په اړه په وار وار خبرداری ورکړی دی. خلک وایي حتی په هغو ولایتونو کې هم غلې ګرانې شوي چې هر کال پکې په زیاته پیمانه کرل کیږي. د هلمند اوسیدونکي فیصل آزادی رادیو ته وویل له هلمند پاکستان ته په قاچاقي ډول غنم وړل کیږي چې په دې ولایت کې د غنمو بیه خورا ګرانه کړې ده.
په هلمند کې خونوم غنم ډیر کړی کیږي خو په دغه علمن کې غنم دوه نه وس پلان ګران دی په 1500 چې هغه د غنمو مرکز دی او دلته لا دوه نه ګران دی نو په کابل او هرات په غلي رومنټیکو کې به چې غنم دوه نه اصلات نه ورکی او دلته دوه نه کړی کیږي نو هلته بیا څهاله خوار او غریب خلک د ماښام 100 روپۍ دی پیدا نه لري نو هغه پر غنم ورکی که پر غړو پر بس
په افغانستان کې تقریبا د هرې اونۍ په تیریدو سره د غنمو تر څنګ د نورو لومړنیو ضروري موادو بیې په جګېدو دي. د نړیوالو مرستو بندېدلو د طالبانو حکومت د په رسمیت نه پېژندل کېدو له کبله له افغانستان سره د اقتصادي راکړې ورکړې کمېدو د اوکراین د جګړې وروسته د نړۍ په مارکیټونو کې د غذایي او نورو موادو د بیو لوړېدو پر افغانستان هم اغېز کړی دی. په همدې حال کې ملګرو ملتو ویلي افغانان دا مهال په نړۍ کې تر ټولو بد بشري بحران سره مخامخ دي. دغه سازمان پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دوی به د افغانانو مرستې او ملاتړ ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو او نورو ادارو لخوا له اړو کسانو سره بشري مرستې روانې دي، خو ځینو کسانو شکایت کړی چې دا مرستې هم په ځینو مواردو کې اړو کسانو ته نه رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ 8000 ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول اندیا ذاتي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
په ولایتونو کې د خوځو چارو ریاستونه د خوځو لپاره د تخنیکی زده کړو په ادارو بدل شوی دی. د فراد خوځو د چارو ریاست مخکنی چارواکي وایي د دې موضوع په اړه د طالبانو یو مکتوب ورسېدلی دی. دوی زیاتوي تر اوسه یې په دې چوکاټ کې کار نه دی پیل کړی خو د خوځو د اقتصادي پرمختګ لپاره له یو شمېر مؤسسو سره له کوره همکاري کوي.
د فراد خزو چارو ریاست وای د طالبانو له حکومت داس یو مکتوب رسیدلی چې په کلیکل شوی دا ریاست د خزو لپاره د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی. د دې ولایت د خزو چارو ریاست مخکنی سرپرست مرزی نورزی وای طالبانو د 1401 کال لومړی او دا موضوع تصویب کړی دی. اغلی نورزی زیاتوي د طالبانو حکومت په دې ولایت کې د خزو د تخنیکی زده کړو د ادارې لپاره د یو کال بودیجه هم ورستولې ده. د میرمن نورزی په خبره د دې ادارې تشکیلات تر اوسه د خزو چارو د ریاست د پخوا په شان دي، خو د دې ریاست یو شمېر نارینه کارکوونکي د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوي او یو شمېر نور د خپل برخلیک په اړه د طالبانو امر ته پته مدي. په ورته وخت کې د سرپل د ښځو چارو ریاست پخوانی رئیس وای تر اوسه داسې کوم مکتوب نه دی ترلاسه کړی، خو نبیله حبیبي ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا ریاست د ښځو د تخنیکی زده کړو په مرکز بدل شوی دی.
تروسه د اسلامي امارات لخوا زموږ ادارې ته کوم امر نه دی سوی چې موږ خپل فعالیت وکړو. دفتر هم نه لرو. د ښځو د پیاوړتیا او اقتصادي پرمختګ لپاره له کوره فعالیت کوو. مؤسسو سره په اړیکه کې یو. هغه مؤسسې چې کار کوي له ښځو سره له کوره په اړیکه کې دي چې کار وکړي.
هغه زیاته کړه د دې ریاست ډیر کارکوونکي په کور ناست دي او خپل معاشونه اخلي. د میرمن حبیبی په خبره د دې ریاست د تنه نارینه کارکوونکو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته جذب شوې دي. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد نظر واخلو خو هغه ځواب را نه کړ. په ولایتونو کې د ښځو چارو ریاستونو د ښځو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي، خو طالبان د خپل واکمنۍ له پیل وروسته دا وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. د دې ترخوا طالبانو هغه ادارې چې د ښځو د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره کار کوي له منځه یوړلې. تازه د طالبانو حکومت د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون هم له منځه یوړ چې دا پریکړه په کور دننه او له هیواده د باندې لپاره منفي غبرګونونه سره مخ شوه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څار سازمان، د بخښنې نړیوال سازمان او ځینو نورو نړیوالو بنسټونو طالبان د ښځو د حقونو په نقص تورن کړي او ترې غوښتي دي چې له نړۍ سره د ښو اړیکو د پیدا کولو لپاره باید د ښځو حقونو ته احترام وکړي. طالبانو هم ویلي چې په شرعي چوکاټ کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ته ژمن دي، خو لای په دې اړه پورته شویو ګامونو په کور دننه د نړیوالو قناعت نه دی خپل کړی.
که لیوی خواه د اقتصادی پرمختګ اړتیا لیدل کیږي، لبل خواه د سپورت پر ډګر کې هم دیو هیواد لاسته راوړنې د ټول ملت ویاړ دی. خو د افغانستان د فوټبال ټیم بیا د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې سیالیو په لړ کې پرون د هند پر وړاندې ماتې وخوړه، او په دې سره یې د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د افغانستان د فوټبال ټیم تر دې مخکې له هانګ کانګ هم ماتې خوړلې وه. په دې مسابقو کې افغانستان د هانګ کانګ، هند او کمبودیا له ټیمونو سره په ګروپ کې شامل دی چې خپل راتلونکي لوبه به د سه شنبې په ورځ له کمبودیا سره کوي.
د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره پرون شنبه د هند په وړاندې مسابقه وکړه چې لوبه 2-1 په وړاندې د هند په ګټه پای ته ورسېده. د هند په کلکتا کې د دې لوبې تر بایلل وروسته د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه شکست به سوی تلخ
له بعد مرغه د هند په وړاندې ماتې ډېره ترخوه. دغه ماتې ته په پام سره افغانستان د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ. د دوی پر له پسې ماتې د دې سبب شو چې په خپل ګروپ کې د دوم نمبر د ګټلو چانس له لاسه ورکړو. دا له مقدماتي پړاو څخه د افغانستان د ټیم د لیر کېدو معنی لري. زموږ د فوټبال ټیم ته ترخه ورځ وه. که څه هم د لوبې په دوم نیمایي کې زموږ ټیم ښه لوبه وکړه، خو له بده مرغه ماتې سولو.
افغانستان په خپل ګروپ کې د هند تر څنګ د هانګ کانګ او کمبودیا له ټیمونو سره یو ځای دی. افغانستان په خپل لومړۍ مقدماتي مسابقه کې له هانګ کانګ سره تیره چهارشنبه مخامخ شو چې هلته یې هم خپله لوبه یو د دوه په وړاندې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال ټیم که څه هم د آسیا د ملتونو جام ته د لارموندنې چانس له لاسه ورکړ، خو بیا هم را روانه سه شنبه د کمبودیا په وړاندې لوبېږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشوف د دې مسابقې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د هانګ کانګ او هند ټیمونه اوس په خپل ګروپ کې د لومړي او دویم مقام ګټلو لپاره هڅه کوي. د طالبانو د لومړۍ واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته د آسیا د فوټبال فدراسیون د افغانستان د فوټبال ملي ټیم ته ځانګړی امتیاز ورکړ چې وتوانی د آسیا د ملتونو جام په مسابقو کې لوبه وکړي، خو ګټونکی نه شو.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین جمهور رئیس وایي که د روسیې د کلابندۍ له کبله اوکراین نونشي کړی خپل کرنیز محصولات صادر کړي، نړۍ به له سختې قحطۍ سره مخامخ شي. بلخوا د اروپایي کمیسیون مشري د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ویلي اروپایي ټولنه احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې د اوکراین د غړیتوب لپاره د اوکراین پر غوښتنه غور کوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي هیواد یې له متمدنې نړۍ سره خبرو ته چمتو دی چې په دې فرصت کې د کښتیو په وسیله د غلادانو د انتقال لپاره یو خوندي سمندري دهلیز پرانستل سي. زلینسکی پرون شنبه د اوکراین له پلازمینې کیف د سنگاپور یوې غونډې ته په یوه ویډیویي وینا کې وویل
که د روسیې د کلابندۍ له کبله ونه کړای سو خپل کرنیز محصولات صادر کړو چې د نړۍ په بازارونو کې سخت اړتیا هم ورته لیدل کیږي، نړۍ به له قحطۍ او د غذایي موادو له سخت کموالي سره مخامخ سي. په ځانګړي ډول په آسیایي او افریقایي هیوادونو کې د غذایي موادو کموالي د سیاسي کړکیچ سبب کیږي چې د ډیرو دولتونو او سیاستوالو د نسکورېدو سبب کیږي. دا د روسیې اقدامات چې د نړۍ په بازارونو کې د اساسي موادو کموالي رامنځته کړي.
د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر غیر مواجه یرغل او د اوکراین د میلیونونو ټنو په اندازه د غلجاتو تر کلابندۍ وروسته د نړۍ په بازارونو کې د غذایي موادو بیې خورا لوړې سوي چې د نړیوال غذایي بحران په اړه یې اندېښنې ولاړې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی له اروپایي ټولنې غوښتنه وکړه چې په دې ټولنه کې دي د اوکراین غړیتوب ته لنډه لار پیشنهاد کړي چې دا به د زلینسکی په خبره د روسیې د غیر مواجه یرغل په وړاندې یو قوي ځواب وي. د دې ترڅنګ د اروپایي کمیسیون مشرې اورزلا وان در لین د اوکراین پلازمینې کیف ته د سفر پر مهال ولسمشر زلینسکی ته وویل د اروپایي ټولنې اجرایه چارواکي احتمالا را روانه اونۍ په دې ټولنه کې چې 28 غړي لري د اوکراین د غړیتوب په اړه نظر ورکولو ته چمتو وي. په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب په اړه د نظر ورکول به د یوې اوږدې پروسې پیل وي چې په بالقوه ډول به په دې ټولنې کې د اوکراین د غړیتوب سبب سي. بلومبرګ خبرونې د ځینو چارواکو په حواله چې نمونه نه دی اخیستل سوي راپور ورکړی چې د ډنمارک او هالند له مخالفت سره سره په پام کې د اروپایي کمیسیون په اروپایي ټولنې کې د اوکراین د کاندیداتوري د حالت ملاتړ وکړي.
طالبانو پریکړه کړې چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړوي چې لږ تر لږه زر زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې ترڅنګ په ولسوالیو کې هم د وړو مدرسو د جوړېدو پلان شته. دا پلان د طالبانو د پوهنې وزارت تطبیق کوي، خو د ښوونیز نصاب ماهرین نیوکه کوي چې طالبان په دې کار سره په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه نیسي او له دې لارې خپلې ځانګړې موخې تعقیبوي. جزئیات په دې راپور کې. واکتا د طالبانو له رسیدو وروسته د مدرسو جوړول د دوی د رژیم یو له مهمو لومړیتوبونو دی. د طالبانو د پوهنې وزارت وایي په پام کې لري چې په هر ولایت کې یو لویه دینی مدرسه جوړه کړي چې زر تنه زده کوونکي به پکې درس وایي. د دې وزارت ویان عزیز احمد رایان ازادي راډیو ته وویل
په شخصي شکل هم ځینې مدارس تاسیس شوي دي، سیمې چې اوس آزاد شوي دي، او نوی پلان دا هم د سپاره ولسوالۍ کې له درې نه تر لسه پورې ابتدایي مکتبونه جوړ شي. البته سپوه کې باید د نویو عصري علوم دواړه ویل کېږي.
د دې مدرسو د جوړېدو لګښت د افغانستان له ملي بودیجې ورکول کېږي، خو دا چې څومره لګښت پرې راځي او دا پلان به څه ډول عملي کېږي د طالبانو د پوهنې وزارت په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو داسې مال چې له پخوا د افغانستان په هر ولسوالۍ او آن ولایتونو کې لویې دینی مدرسې شته او تر خوا یې د جمهوري نظام لخوا د پوهنې وزارت په اډانه کې ځانګړې ودانۍ ورته جوړې شوي، له نویو مدرسو د طالبانو د جوړېدو هدف څه دی؟ محب زغم چې د افغانستان د پوهنیز نصاب د لیکنې غړی پاتې شوی وایي طالبان هڅه کوي چې له دې لارې د خپلې ایډیالوژۍ پیروان ډېر کړي. خغل ازغم د طالبانو د دینی مدرسو د نصاب د تطبیق پلارو او چاپیریال نیوکه کوي.
داسې نصاب دی چې هلته د انسان فکر قطعا وده نه کوي، فقط حافظه ورباندې ډکېږي، او څه چې استادان وایي شاګردان مجبور دي چې هماغه بېل کو بده یاد کړي، نه د پوښتنې نه د ګرویګنې او نه د څېړنې او تحقیق زمینه چاته برابروي.
محب زغم زیاتوي تجربو ښودلې چې د طالبانو په مدرسو کې زده کوونکي وهل ټکول کېږي او همدا زده کوونکي بیا د زده کړو له بشپړولو وروسته له نورو خلکو سره همدا ډول چلند کوي. غلی زغم په خبره همدا عامل دی چې د طالبانو په اوسنۍ واکمنۍ کې هم له خلکو سره د تاوتریخوالي د ډک چلند بیلګشته. طالبان که څه هم د دې ادا په اړه غبرګون نه ښیي، خو له دې وړاندې یې تل د شرعي اصولو په تطبیق ټینګار کړی. محمد محق چې دینی سکالر او د دینی علومو ډاکټر دی د طالبانو دا پروګرام اجتماعي مهندسي بولي او په خبره یې دیکتاتور نظامونه له دې شیبې په ګټې غواړي د راتلونکي نسل ذهنونه ومینځي.
لومړی له مدرسو پیلوي، د مدرسو شمیر زیاتوي، بیا عصري ښوونځي او مدرسې راکموي، له دې لارې د ځان لپاره سرتیری پیدا کوي چې په جګړه کې په درد خوري، او تر خوای هغوی چې له دې مدرسو فارغیږي په دولتي ادارو کې ګماري. دوی غواړي د منځنیو پیړیو یو دیموکراتیک نظام جوړ کړي.
خغل محق اندیښنه ښیي چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د معاصر زده کړو مخه ډب او دا هیواد به په علمي لحاظ سقوط کړي. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد رایان بیا وایي دوی ژمن دي چې په افغانستان کې د معاصر زده کړو لپاره زمینه برابره کړي. خو ښاغلي ریان زموږ له ډېر ټینګار سره هم په افغانستان کې د اوسنیو دینی مدرسو او پکې د زده کوونکو کره شمېر له موږ سره شریک نه کړ. دا نیخنې داسې مهال مطرح کېږي چې د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست نورالله منیر د افغانستان یو شمېر ولایتونو ته د سفر پر مهال ډېر ټینګار د دینی مدرسو په جوړښت کړی او تر خوا یې هر ولایت کې له ښوونځیو د لیدنې پر ځای لومړیتوب د دینی مدرسو کتنې ته ورکړی. د طالبانو له واکمنېدو وړاندې د جمهوري نظام د پوهنې وزارت په کور دننه د دینی علومو د زده کړې لپاره ځانګړی نصاب جوړ کړ. د دې نصاب د جوړېدو یو سلاکار چې د بېلابېلو دلایلو له امله یې ونه غوښتل نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل په دې نصاب کې په معاصره توګه د دینی زده کړو ټول مفاهیم ځای پر ځای شوي وو. تر خوا یې د افغانستان په ملي ژبو هغه مهم دینی کتابونه چې لوستل یې اړین دي په ساده او روانه ژبه ژباړل شوي وو، خو مخکې له دې چې دا نصاب تطبیق شي جمهوریت سقوط شو. د سرچینې په خبره د دې نصاب په جوړېدو کې د افغانستان مخکښو دیني عالمانو ونډه درلوده او په سیمه کې د پرمختللو دیني زده کړو یو بېساری پلان و. له طالبانو مو وپوښتل چې آیا دې نصاب ته لاسرسی لري او که یې لري عملي به یې کړي، خو ځواب یې را نه کړ. واکتا د طالبانو له رسیدو وړاندې یو ډېر شمېر د دینی علومو زده کوونکو د پاکستان په دینی مدارسو کې زده کړه کوله، هغه چې پرې نیوکه ده په افغانستان کې افراطیت ته لمن وهي. د طالبانو د اوسنیو چارواکو له ډلې هم ځینې له دې مدرسو سره پراخې اړیکې لري. له دوی د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست عبدالباقي حقانی او تر خوا یې د طالبانو د روغتیا وزارت سرپرست قلندر عباد د یادونې دي. دوی دواړو وروستیو کې پاکستان ته د سفر پر مهال د حقانی له مدرسې لیدنه او هلته ویناوې وکړې.
azadiradio.com. راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د خوست د باک په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ د اوږدو کلونو دښمني د قومي مشرانو او سپینګیرو په منځګړتو په دوستۍ بدله شوه. بلوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د پخوانیو دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړې دي. له دې وړاندې هم د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې د ورته دښمنیو د پای او یوې هوکړې ته د رسېدو راپورونه ورکړل شوي دي. جزئیات یې په دې راپور کې.
د خوست د باک ولسوالۍ د توتاک په سیمه کې د دوو کورنیو ترمنځ شپږویشت کلنه بدي ختمه او د هغوی ترمنځ دښمني په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو او ایوبیو د کورنیو ترمنځ په دښمنۍ کې دوه کسان د یو لوري او دوه کسان د بل لوري وژل شوي وو. هغه شمېر قومي مخورو چې په دې روغه جوړه کې منځګړیتوب کړی وویل د دې لپاره چې دواړه خواوې له جوړې سرغړونه ونه کړي شل لکه افغانۍ برمته ورڅخه اخیستل شوې ده. قومي مشر رحیم ګل بابکرخیل آزادۍ راډیو ته وایي دا بدی ډېره اوږده وه او مخکې د دې دوو کورنیو ترمنځ سختې جګړې شوې چې د هر لوري لسګونو کسانو پکې برخه اخیسته.
دغه شپږویشت کاله کېږي دا ډېره جګړه اوږده شوه. په دغې کې خونړۍ جنګونه وشول، بریدونه وشول. دا چې سلسلو نفر دوه سوه نفر به راتلل او دلته یې بریدونه کول نو دغه شخړه تر ډېره وغځېده. دا چې نن الحمدلله مشرانو برکت و د سپینګیرو دغه شخړه چې کومه وه دغه ته د پای ټکی کېښو.
د خلیلانو او ایوبیو کورنیو چې په خپلو کې اوږده بدی کړې وه په دې خوښي څرګندوله چې بدی په دوستۍ بدله شوه. د خلیلانو د کورنۍ وغړي مولوي عبدالقدوس په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د دوی په شان دي د ټولو دښمنیو د پای ته رسولو لپاره هڅې وکړي.
زه ټولو ولسونو ته دا یو عرض کوم لکه څنګه دغه موږ د معاملې د پاره دوی اقدام وکړو داسې څومره چې شخړې دي قومي څومره فتنې دي او هغو د پاره دوی اقدام وکړو.
د ایوبیو د کورنۍ یو مشر افضل نور د خپلې کورنۍ په استازولۍ د جوړې ګډونوالو ته ډاډ ورکړ چې بیا به دا ډول بدی او دښمنۍ نه کوي.
دا غا شخړه چې کومه وه موږ د منځ کې ډېر بدی مسره تېره کړې وه هغې نه اوس موږ د مشرانو د عالمانو هغه نه خدای پاک معامله حل کړه چې زه د خپلې کورنۍ دا اطمینان ورکوم چې بیا به هېڅوک دا شی کور نه کوي لکه مخکې موږ چې کړی ورسره.
بل لوري ته د خوست د باک ولسوالۍ چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خلکو ترمنځ د دا ډول بدیو او دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د باک ولسوال لطیف الرحمن نظامي وویل په نږدې راتلونکي کې به د دوی او ځایي مشرانو په هڅو یوه بله ورته بدی هم په دوستۍ بدله شي.
اوس هم کوششونه دغه دي چې هر ځای ته موږ لاسرسی وکړو، رسدګي وکړو، د خلکو خل زلو په مشرانو په قیادت لوندې د سپینګیري د قومي مخورو مشرانو تر قیادت لوندې انشاءالله نور هم مخته مزل کوو. بالخصوص باک ولسوالۍ چلو بل پلان روانده قریب دو ډیر ضرب انشاءالله هغه سر ته ورسیږي.
یاد دیوی لوی پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې د یو شمېر خلکو ترمنځ د ځمکو، غرونو او نورو شخصي مسایلو پر سر دښمنۍ شوي او هغوی ته پکې ځاني او مالي زیانونه اورېدلي دي. په دې وروستیو کې په بیلابیلو قومونو کې د خوستیو قومي مشرانو لخوا د شخصي دښمنیو د ختمولو لپاره هڅې ډېرې شوي دي.
او سم اساسې له پیغامونو
څه جواز دی ولایت جاندار ولسوالۍ د مهمان دي کلي یم. دلته موږ د میرې په مکتب کې د باکو په مکتب کې دلته پولیسو کتابونه بېخ کم دي. د اتم سیم زده کوونکی یم. بېخې کتابو کمی ده، کتابونه نسته.
دا د رادیو چلوونکو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه د خوست ولایت نه خبرې کوم. طالبان وروڼو نه زموږ دا هیله ده چې هغه په راتلونکي وخت کې چې دی راغلل هغه لګکي د احمدیانو په نام کوم لګکي چې و دلته په افغانستان کې هغه یې ونیول. ان تر اووه میاشتې مخکې ونیول شو، شپږ میاشتې مخکې د کورونو څخه وایستل شو. الان په کابل کې کرتینو سیمه کې او ارزان قیمت سیمه کې ان تر تر ډېر شو کسانو پورې کسان ونیول شول او ډېر آزاد شول. تقریبا لږ کسان اوس هم پاتې دي چې هغه په کورونو کې ماشومان پاتې دي، سیاسري پاتې دي. نو همدا خلک هم د همدې خاورې دي، د بل ځای نه نه دي روغلي، همدلته لوی شوي دي، د دې خاورې بچیان دي. دا خو په دې معنی نه ده چې تاسو راشه او لګکی به د دې خاورې نه ایسته کوئ، تهدید کوئ به، شکنجه کوئ به. نو موږ د ملا یعقوب نه دا هیله کوو چې د خپلو ملګرو څخه دا وغواړي چې هغه لګکی چې بېګناه یې نیولې دي په جیلو کې اچولې دي، چې هر چا اچولې وي، او باید همغې پوښتنه وکړله شي، همغه آزاد کړله شي.
در جنان هم دی خوست ولایت نه، نو ما دی خوست ولایت دی مکتبونو دی پوهن ریاست نه دا غوښتنه دو چې د خوست مکتبونه چې دی په خصوصا د شمال پیرانو لیسا، نو دغه کې کتابونه یې اوسه پرانه دي ویل کړي. اول څه هم داسې وه چې دوه دوه نیمې میاشتې وتې چې دی ته یو کتاب اوسه پرانه ده ویل کړل شوه. نو غوښتنه مې دا ده چې دی ته کتابونه ویل کړل شي، که نه ویل کوي بیا موږ شخصي لیسو کې د هیلو چا کې هېزدا کړي چې واخو په تېر نه شي. بلته خو خالي وخت تېروي، ځکه چې په خونه کې چې وي توبه نه ښایي په مکتب کې یالې بیا نه دي زده کړي.
اته بجې او دېرش دقیقې شوې د مهمو خبرونو سره ټکی.